السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2000 شلم کال د دسمبر د میاشتې د 28 نیټه ده. ولیها میرزا د مو دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله ناوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې تیر شپه په ایوي 14 کې 8 کسان مړ شوي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه ادعا کوي چې په بلوچستان کې لس وسلوال وژلي دي او په پاکستان کې کرونا وایرس 3 نور کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې تیر ماخوستن په ایوي یخي خونی یا کولډ سټوریج کې 14 شوي چې پکې 8 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ ښار اډمنستریټر لایق احمد د پیښې په اړه پاکستانی رسنیو ته وویل د نوي کراچۍ سیمې په ایوي یخي خونی کې د بوایلر 14 له وجې 8 کسان مړ شوي او 13 نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه یخي خونی کې جوس، شربتونه او میوې پرتې وي او 14 دومره زورور وه چې د ګودام ودانۍ سره جوختو نورو ودانو ته هم زیان رسولی دی. د سند صوبې حکومت د پیښې نوټس په اخستو سره د پلټنو امر کړې ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي. د پی ڈی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري په 6 به په بنو او په 14 به په پیښور کې هم جلسې کوي. د دسمبر په 14 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په لاهور کې رسنیو ته ویلي وو که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 13 استعفا ورنه کړه نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي او حکومت به یې کله هم په دباو کې را نه شي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه ISPR ادعا کوي چې د بلوچستان په اواران کې لس وسلوال وژلي دي. ISPR تیر ماخوستن په خپل یو بیان کې ویلي امنیتي ادارو ته اطلاع ورکړل شوه چې د اواران په ګوارګو سیمه کې وسلوال یو ځای ته راجمع شوي دي نو د عملیاتو دوران یې لس وسلوال ووژل چې پکې زیاتره د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو تورن وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دا وسلوال په امنیتي سرتیرو په ډزو کې هم ککړ ول او د دسمبر په 16 د ډزو له وجې په اواران کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی وو. تیرونه هم د بلوچستان په کیج ضلع کې امنیتي سرتیرو عملیات کړي وو چې پکې د دوو وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بل پلو ایوي وسلوالې ډلې هم تر دې دمه په دې وژنې په حق لس نه دی ویلي. په پاکستان کې د کرونا وبا په تیر یو شواروس کې 3 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9550 ته ورسېدو. په پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په 13 ساعتو کې شاوخوا 2150 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 4,28,900 واوښت خو 4,45,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې نیمایي راهسې د کرونا دویمه څپه شروع شوې ده. پاکستان وای افغان وګړو لپاره په کابل کې له پاکستان سفارت او جلال آباد، مزار شریف او قندهار قونسلګریونه د پاکستان ویزې ترلاسه کولو پروسه نوره هم اسانه کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه د دسمبر په 28 په خپل یو بیان کې ویلي د یاد ملک ویزې ترلاسه کولو لړ کې د فارمونو راټولولو لپاره د غرفو شمیره له 9 تر 10 کړې چې پکې د علاج لپاره تلونکو، زده کوونکو، سوداګرو او زنانو لپاره بیلې غرفې جوړې کړې شوې دي. په بیان کې ویل شوي د کابل سفارتخانه ترڅنګ په جلال آباد، قندهار او مزار شریف کې قونسلګریو د دولت په لارښوونو افغان وګړو ته آنلاین ویزه ورکول هم شروع کړي دي. په افغانستان کې له تیرې یوې اوږدې مودې راهسې خلک دا شکایت لري چې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه او په ځینو نورو ښارونو کې د یاد هیواد په قونسلګریو کې زیات رش له وجې ویزې په ترلاسه کولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ وي. د روان کال په اکتوبر میاشت کې په جلال آباد کې ټیل ماټیل د زنانو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي او 14 نور یې جوبل کړي وو. او اخری خبر. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس لخوا منظور کړی شوی د 900 میلیون ډالرو د اقتصادي مرستو بل سره ناخوخي په خودلو سره ویلي چې دستخط به پرې نه کوي. د دسمبر په 28 په ټویټر خبرې کړی شوی وی ویډیو کې ټرمپ په واضح توګه نه دی ویلي چې هغه به دا بل ویټو کړي خو شکایت یې کړی چې پکې ډېرې زیاتې فضول خرچانې شامل دي او د دې به امریکا ولس ته نیغ په نیغه څه ګټه ونه رسي. ټرمپ ویلي که کانګرس غوښتنه کوي چې د دې قانون سازۍ نه دی غیر ضروری شیان وباسي او یو مناسبه بل دی ورته ولیږي. نوموړي په شاوخوا شپږ زرو پاڼو مشتمل بل کې هغه شیان په نخښه کړي چې پرې ناخوښي ښودلې چې پکې مختلفو ملکونو سره مرستې، د میوزیم او میانو د افزایش لپاره مالی مرستې ترڅنګ ځینې نورې خرچې شاملې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې بیګا په یو کولډ سټوریج کې چاودنه شوې. یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د یو شمېر مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم نن په مردان کې د حکومت خلاف جلسه کوي. معلومات درکو. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او د سیمې نور مشران د قومي اسمبلی غړي او پښتون تحفظ موومنټ یو مخکښ علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
د یو کوم سیملې د منبر نیول ترابل کول نامناسب لا ویادو. دغه می ځاندنه حق د فائدو د ناجایز دو دغه خبره وشي رهاد کله شي.
پرون په پیښور کې د عوامي نشګوند یو مخکخ بشیر بلور اتم تلینو مانزل شو. د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکي شکایت کوي چې په حکومتي ادارو کې کارونه په سمه توګه نه کیږي.
نوی نظام ته موږ په دې خوشحاله چې موږ ته په پېښور غوندې په دفترو کې په بازارونو کې په هسپتالونو کې به موږ ته سهولت راکړی شي، خو هیڅ قسم سهولت نه راکړی شوی.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په کراچۍ کې بیګا په یو یخ خونه یا کولډ سټوریج کې په یو چاودنه کې اته کسان مړ شوي دي او دیرش نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه په نوې کراچۍ سیمه کې په دغه کولډ سټوریج کې د بوایلر د چاودنې له امله شوې ده. چارواکي وایي له ګودام سره نږدې نورو ودانو ته هم نقصان رسېدلی دی او د پیښې پلټنې کوي چې وروسته به نور معلومات له ولس سره شریکوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راته معلومات راکوي.
بیگا ماسپتن نوخته دا چودنه د کراچۍ خار چې د نیو کراچۍ کوم سیمه د تاغې کې یخ ګودام دی چې پکې ویلې کېږي چې جوس او فروټ او کولډ ډرنک چې ورته وایي هغه پکې ساتلې کېږي. نو په دې چودنه کې اته تنه چې کوم دی هغه مړ شوي دي او دېرش کسان چې کوم دی هغه ژوبل شوي دي. کوم چې زخمیان دي هغه په مختلفو هسپتالونو کې دي. لس کسان داسې دي چې هغو ته معمولي زخمونه راغلي او هغوی علاج کړی دی، هغه یې کور ته لیږلي دي. د هغې نه علاوه شل کسان د ښار په بېلابېلو هسپتالونو کې اوس هم داخل دي. د دې چاودنې د وجې چې کومه فیکټري ده یا ګودام دی د هغې یو غټه حصه چې کوم دی هغه راغورځېدلې ده. نو اوس هم هلته غټه مشینري دي یا ده کومه چې ملبه ده هغه د هغه ځای نه لږ کوي. کوم چې سرکاري چارواکي د کراچۍ ایډمنسټریټر دی لئی احمد، هغه سره زموږ خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې موږ د دې تحقیقات کوو چې دا چاودنه د سټ بوایلر د وجې شي ده یا څه د کیس د وتو د وجې شي ده. خو د هغې د وجې چې کومو سره نږدې نورې فکسیانې دي چې رنګ جوړوي یا نورې فکسیانې دي، هغو ته هم نقصان رسېدلی دی. اوس هم ډېره غټه مشینري لګیا ده په دغه ځای کې دا ملبه لږ کوي او هغو ته دا اندېښنه ده چې د دې ملبې د لاندې نور کسان هم دي، ولې چې ډېر خلک راغلي دي. هغه د خپلو رشته دارانو تپوس کوي چې کومو په دې کچې کې یا په دې ګودام کې کار کوو، تر اوسه دا هغو په باره کې هیڅ معلومات نه لري. د کچې چې کوم مالک ته یا ګودام چې د چاوونو پولیس هغه په اړه دا وایي چې هغه په پاکستان کې نشتی، هغه بهر دی. د دې حوالې سره هغو مختلف چې کوم شواهد دي هغه اغستې دي. تحقیقات کوي چې دا چاودنه د څه د وجې شوې ده او په دې چاودنه باندې د سند شوي وزیرانه یا نور چې کوم وزیران دي هغو دنه کړی ده. او دا یې ویلي دي چې موږ به د دې پوره تحقیقات کوو چې دا چاودنه د څه د وجې شوې ده. کوم خلک چې وفات شوی دی په دې دغه کې یا مړه دي، د هغو لاسونه د هغو کورونو ته تللي دي او لږ ساعت پس په د ښار په بېلابېلو علاقو کې د هغو جنازې کېږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکي. د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک نن په مردان کې د حکومت خلاف جلسه کوي. مخکې په لاهور کې د جلسې پر مهال د پی ډی ایم مشرانو ویلیو چې په فروری کې به د اسلام آباد په لور لاریون کوي، چې په لړ کې به د خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو کې جلسې هم کوي. نننۍ جلسه هم د اسلام آباد لاریون یو تسلسل بلل کېږي، خو لا هم د اسلام آباد د لاریون کره نیټه نه ده ښودل شوې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زئی راته معلومات راکوي.
تیر چې کوم د پی ډی ایم غټه جلسه لاهور کې هغه کې دی اعلان کړو چې فروری کې به د حکومت ضد اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د هغه لانګ مارچ لپاره تیاری چې کوم نه هغه روان ده، او نن مردان چې کوم جلسه ده او دلته کوم لاریون کیږي، دا غل دمړنه شروع ده. د اسلام آباد د لانګ مارچ د کوم امکان شته دی لا تر اوسه پورې لا فیصله دا غیر رشوي. د پی ډی ایم چې کوم مشران دي هغه نن وخت ورکړی دی 11 بجې د سوابه روډ نه، چې د دغه ځای نه بعد د ګجوخان نه به دی روانېږي د سټیشن پورې، ریلوې سټیشن چې کوم دی مردان کې، تر هغه ځای پورې به مولانا فضل الرحمن صاحب د مارچ مشري کوي، او زیات امکان داري چې د نواز شریف نائب صدر مریم نواز هم دغه او دغه مارچ کې ګډون وکړي. دی به اوس خلک کارکونان به ورسره دی به روانېږي د سټیشن طرف ته، او بیا په سټیشن کې به جلسه کیږي. هلته کې د جلسې لپاره وخت ورکړی شوی دی ماسپخین 1 بجې. امیر حیدر خان هوتی په خپل هم په جلسه کې او په مارکی کې کوم نه ګډون کوي. دا د ترڅنګ افتاب احمد خان شیرپاو چې کوم نه هغه په کې نه، نو دلته کې عوامي نېشنل ګوند او مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام چې کوم دی اړیخ کاری چې راغي دلته کې مهم هم چلولې په سوابه کو مردان کې د کلو په سطح باندې کارکونان دي. نو په دې جلسه کې زیات امکان همدار چې د کې ود عوامي نېشنل ګوند خلک زیات وي، او د جمعیت علماء اسلام کارکونان به کې زیات وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیا پی ڈی ایم وای چې د تحریک انصاف حکومت په 2013 کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی دی، نو ځکه باید حکومت استعفا ورکړي. خو د هیواد الیکشن کمیشن دغه انتخابات شفاف بللی، او بیا حکومت هم دریځ لري چې په اپوزیشن ګوندونه د درغلو په کیسونو کې ځان له سزا او نه بچ کولو لپاره راغونډ شوی دی، او د حکومت خلاف جلسې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د هیواد د جمعیت علماء اسلام فی د مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد د شلو سیاستوالو ژوند ته خطر دی. شیخ رشید د دسمبر په 21 زیاته کړي چې حکومت هغو سیاستوالانو ته نوټیسونه لیږلي او ترې غوښتي چې محتاط اوسي. خو د جمعیت علماء اسلام فی او عوامي نشر ګوند ویندویان وایي د هیواد د مهمو سیاستوالو او عامو خلکو د امنیت خوندیتوب د حکومت ذمہواري ده، او دا چې د امنیتي ګواښونو اعلانونه بعد دوی حکومت سے تحریک کمزوری نکړي. د چاروزینی شنون کې بیا وایي ک لیوې خوا د ترګره ضد قومي اکشن پلان په سمته نه عملی کیږي، نو لبلې خوا حکومت غواړي اپوزیشن سیاستوالو ته د امنیتی خبردارو په ورکولو دا غوي ولسی غونډه ناکام کړي. هارون باچا رپورت لري.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد قومي ادارې ته تر ورتګ وروسته خبریالانو ته ویلي حکومت معلومات ترلاسه کړي چې ترهګر غواړي د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد شل سیاستوال په نخښ کړي. رشید پرته له دې چې واضح کړي چې پر سیاستوالو ممکنه ترهګر بریدونه د هیواد دننه او که بهر پلان شوي دي، زیاته کړي چې حکومت سیاستوالو ته د محتاط اوسېدو او د خپل امنیت ساتنې لپاره د اقداماتو ویلي دي. رشید دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم د دسمبر پر 23 په مردان کې د حکومت ضد جلسې اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د 11 اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم مشر دی. شیخ رشید هم داراز ویلي حکومت په تیرو کلونو کې هم ځینو سیاستوالو ته چې د اپوزیشن هغه هم پکې شامل ول د ممکنه ترهګر حملو خبرداری ورکړی ول چې پر ځینو شوي وي او روغ ترې وتلي ول. د کورونا چار وزیر په عین وخت کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوز او نورو قانون عملي کوونکو ادارو کار ستایلی او ویلي دي چې په تیرو درو کلونو کې په هیواد کې ترهګر بریدونه او پکې د خلکو د وژنې پیښې له 40 تر 50% کمې شوې دي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی ویان مولانا جلیل جان د دسمبر پر 22مه مشال لیډیو ته وویل دوی د شیخ رشید بیان اندیښمن کړی دی. د خبرانو موړی وزیر باید د پختونخوا ته هم جواب ووایي چې سیاستوالو ته امنیتي خطرونه د چا له خوا دي او حکومت یې د لمنځه وړلو لپاره څه کوي.
کله چې مولانا صاحب د دورې پروګرامونه شروع شي نو په دې وخت کې نکتا هم په حرکت کې راشي او حکومت هم په حرکت کې راشي او دغه سي نوټسونه ورکوي. کدی ته معلومات وی نو دې حفاظت کول انتظامات ولې نه کوي نو دا خو دی خپل کردار باندې دبا لګی چې مونږ ته پته چې دا شی کېدو والا دی. نو مطلب دا دی چې دا خلک کوم سره شریک دي خدای نه خواسته. دا پی ڈی ایم د تحریک کله اوروج ته ورسېدو نو په دې دوران کې دا خبرې کوي نو دا سيزونه باسي تشویش دي مونږ لپاره. مرکزی قائدانو لا څاډ ورکړي چې تاسو خپل حفاظت خپل وکړي نو حکومت څه کم مرز دوا دی.
عوامی نیشنل گوند هم د حکومت خلاف تحریک کې د پاکستان جمهوری غورځنګ ملګرتیا کوي. د دې گوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 22مه مشال لیډیو ته وویل دوی له هغه راهیسې چې په خیبر پختونخوا کې حکومت وو د ترهګر بریدونو ښکار دي. نوموړي زیاته کړه حکومت پر ځای د دې چې د خلکو مهمې ستونزې حل کړي سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو په خبرو ولس د اپوزیشن ګوندونو جلسو ته له تګه ویروي.
مونږ مخکې په یم دا ډول کړ اعلان کړی کزن کم سړی ته نقصان ورسېدو دا غیر ذمہ دار انسانی دي دي چې په حکومت کې نو هم مونږ وجلو وي دا د امریکای سره دي تاسو کال اوس مونږ حکومت کې نه یو مونږ ټارګټ کیږو. نو دې مطلب څه شو؟ بیا سټیټ څه شو؟ ذمہواری څه شو؟ دې چې وته دا ګوډو بوټ طالبان وایي چې طالبان صحیح دي نو خدای طالبان خدا کارنامه ده زیات اکثریت د پښتنو یې ته ذمہواری د ریاست ته که نشي کولای نو دا یو اعلان دی چې ریاست کمزور دی هغه تحفظ چاته نشي ورکولای نو بیا به هر سړی خپل خپل ځان ته سیکورټی پیدا کړي. دا خلکو چې کوم مشکلات دي دا هغه د نظر نه افاقه کول لپاره دی همدغه مختلف بیانې کې.
د کورونا چار وزارت د دسمبر پر 22مه په یو اعلامیه کې ویلي تر هغه راځي ځد کامی داري یا نکټا ته د کورونا چار وزیر شیخ رشید د ګل وزیر د دورې پر مهال هغه ته ویل شول چې دا اداره د قانون د لاندې په بشپړ توګه فعال او خپل اهداف ته د رسیدو په هڅه کې ده. خو په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شندونکې شمیم شاهد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او هدفي وجونو پیښو ته اشاره وایي پر تر هغه راځي ځد کامی اکشن پلان هغه رنګ چې لازم ده عمل نه کیږي. نوموړی زیاتوي د هیواد سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو له خبرو داسې بریښي چې حکومت غواړي د اپوزیشن راتلونکي جلسې ناکامه کړي.
مردان کې چې څو راګیا په بنو کې راځي شن په لار کانه کې را دې حکومت یو دا چل دی چې هغه کوشش وکړي چې دا جلسې ونشي د حکومت خلاف چې کوم خبرې دي هغه خلکو ته ونه رسي. دا تر هغه خلاف چې کوم د نیشنل الیکشن پلان او هغه خو د ډېر په خوانه په لمن کې ټول روان دي په خورا یو کوټ ګردون شو کسانو خلاف چې کوم دی ملیٹری کورٹ پہ سلی آ گئے خطے کری دو دانو خلاف سپریم کورٹ کے کیس چلی گئی مختلف سیاسی گوندوں نے میڈیو چاہتی بالکل داغی بنے عمل درآمد ان کو جگہ طرح گری روان رہا ٹارگیٹ کلنگ اور ٹور ملک کی روانگی خصوصاً کو قبائلی سیموں کی جگہ حالات داسی نے بھی چسنگا داغی کی گئی.
شمیم شاهد زیاته کړه د امنیتي خطرونو په خبرداري او سربېره حکومت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د زورولو لپاره د احتساب اداره هم کاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 22مه په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې احتساب اداره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د هغه د شتمنیو په اړه د پښتنو ګروګرو لپاره ور وغواړي نو باید هرومرو حاضر شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون مازیګر د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نشګون د مخکخ بشیر احمد بلور اتم تلی نومانځل شو. بلور د 2012 کال د دسمبر په 22مه چې هغه وخت خیبر پښتونخوا د کابینې وزیر وو هم په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د بشیر بلور پرونی یاد غونډې ته د عوامي نشګون د صوبایي او مرکزي مشرانو ترڅنګ د بلور د کورنۍ غړو هم ویناوې وکړې او د وسلوالو پر ضد د بشیر احمد بلور مبارزه یې وستایله. غلام خاص نور تفصیل راکړي.
غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین د بشیر بلور د تورزنۍ او مړانې ستاینه وکړه او زیاته یې کړه
چې دا غره نړیټوب او د غیرت چې وی چې خودکش جنگونه به ختم شي د دشمن ګوره به ختم شي خو زمون سنی به ختم نه او دا خبره به بیا څوک کوي چې کومه شپه په ګوروي اپا کور نه وي چې کومه په ګوروي په ګور دا د دې خاندان کوي.
میا ابتخار حسین وویل چې دا وی د غوند د اتنیم سونه زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې وجلې شوې دي، ولې اوس هم دا وی د غوند کارکونان په هدفي بریدونو کې وجلې کیږي.
مونږ نن هم د دې خبرې مطالبه کوو چې کله شګردي ختموي د نشګل شنتان باندې باندې ومن عمل کوي. تقریبا اتنیم سو شهیدان مونږ ډېر په ډاګه ورکو چې کرنه په ملکن کې امن راغلی دی، نو سلویخ کسان نور په ټاګه ټاکلې کې زموږ شهیدان اخر ولې کسور هم شدی او تر کله پورې مونږ ته نن هم ترته چې د کور مرو د دینې د سر خیر دي نشته. امن مونږ غواړو، دغه تشدد خلک وړي، خطر مونږ ده.
غونډې ته د بشیر بلور انګور او د عوامي نېشنل ګوند ویاندي سمر هارون بلور په خپله وینا کې وویل چې بشیر بلور به کله د یو چاودنې د زینه کور ته راستون شو، نو هغه به د وسلوالو په فعالیتونو کې په وژل شویو کسانو پسې لکه د خپلو ماشومانو په رنګ جړله. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ بشیر احمد بلور اتم تلین تیر مازیګر ول منځلې شو. بشیر احمد بلور چې هغه مهال د خیبر پښتونخوا په کابینه کې صوبایي وزیر هم و، د دسمبر په 28 په 2012 کې په یو ځانمرګي برید کې وژلې شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په اقامي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د استاذ مولانا جمال الدین ترڅنګ د دیسی مزینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ اقامي اسمبلی غړي علي وزیر گرفتاری غندلې او حکومت غوښتي چې هغه خوشی کړي. وزیر د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 په پېښور کې نیول او چورسته د کراچي پولیسو ته حواله کړ او دا وخت د عدالت په امر هم دا غوي پرمانډ کړي. په وزیر تور دي چې په کراچي کې د غورځنګ د دسمبر 6 په جلسه کې د ریاست زید خبرې کړې وي. د کراچي پولیسو دا هم ویلیو چې په سورابګوټ کې د جلسې اجازه نه ورکولو باوجود غورځنګ جلسه کړې چې د دوی په وینا دا د قانون سرغړونه ده. اشتیاق مسعود رپورت لري.
د سویلي وزیرستان قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مشال ریډیو تا ویایي
د یو قومي اسمبلی د ممبر نیول تر بالکل نامناسب لا بیا دو دغه مشغندنه حق د فوج خلاف د دې موقف یا د حکومت خلاف د دې موقف دا زنده خبره ده چې د دوی د فوج نه ناراضي دو هغه د ملي خپل وطن فوج د سکندانه د حق لري ځکه هم چې او په دلیل خبره کوي کنه یو د ملک خلاف خبره دي کنه نو د ملک خبر دې تانه دې مناسب او په دانور خبره په دې د گرفتاری دا هم مناسب نه دوه د جپای دو د ناجایز دو د څه د خبره وشي ریا د کلا شي.
په ونک شه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر یا وزیر ویایي چې د پاکستان ریاست له طرفه علي وزیر په گرفتاری باندې د سویلي وزیرستان ولس خفا دی.
د بچا خان د وخت نه دې دا غدار دا منافق دا د ملک دشمن یا لې سره مقصد دا چې په یاري نه په دغه یو ځای کې څه
سویلی وزیرستان معذور اتحادی مشر دین محمد ویائی چه دی تحریک انصاف پا حکومت کشه دی علی وزیر گرفتاری دی غندن وردو
وزیرستان کے مزوری دی میٹنگ
وزیرستان مشر متائی نور خال
سویلی وزیرستان مرکزی پنگولی وونکشے دے پاکستان پیپلز گوند پنجوشتم دسمبر دے وونا ولستا دہلی وزیر پہ گرفتاری بنے دے احتجاج بالنا ورکڑی دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکو شکایت کوي چې ضلع ته ورغځول شو یو شمېر حکومتي ادارو لا هم خپل کارونه په سمه توګه نه دي پیل کړي. د دوی په خبره د سیمې خلک لمن وو چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته به ولسی خدمات ورته برابر او ژوند به ښه شي. د خیبر انتظامی چارواکي ډاډ ښیي چې ټولو ادارو ته به د خپلو نیمګړتیاو پوره کولو او خلکو ته د ښو خدماتو ورکولو وایي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
قومی مشر او فعال اشرف اپریدی مشال ریڈیو تھوائی دوی ایف سی آر نظام نو خوخ خوست چه دا دا بندوبستی زلو نظام راغلی دی سر هم دا دوی پا جوند که سو بدلون ندائی راغلی
گوری تا سو گندونا و مغا یا پا دوازیاتی و دا بازار حالاتم چو گوری پا مغا پوزیشن که چه تبدیلی ندائی راغلی مخ کے خو مونگ دے دغه ایف سی آر نظام نہ تنگ ہو عقیدا کالا قانون ہو دغ نہ ٹول قوم تنگ ہو خو نوی نظام ته مونږ په دې خوشاله چې مونږ ته په لاندې علاقې د پېښور غونډې په دفترو کې په بازارونو کې په هسپتالونو کې به مونږ ته سہولت راکړی شي خو هیڅ قسم سہولت نه راکړی شوی. نوې ادارې هسې بری نام دي هغه عملی چې کومه ده شته دی خو بری نام دي.
اختر علی شینواری د لنډی کوتل بازار یونین غړی دی او دی وایي دلته چې کومې نوې ولسی ادارې راغلي په کار د خپل خپل کارونه ترسره کړي.
ټیپیکل نش برابر دی په بازار کې وسم مغسی رشتې د دوی تربيت شوینی او مغه لیویز والا کسانی او درولې دی او صرف د ټریپیک والا چې دی هغه کوټي او تور چولې دی نور چې دی کنه د پروفیشنل خلک نه راوستي ټریپیک والا چې په مسایلو باندې خبري او مطلب چې چالان باندې خبري. بل خبره دا ده چې دلته کومه ټیمه راغلې ده د ټیمو افسر وسه پورې مونږ نه لیدل چې دا څوک دی. صفایي نظام هغه څه نشته چې څنګه په کارو. بل خبره دا چې مونږ ته چې دی کنه په تحصیل لنډی کوتل کې د ریسکیو ډیر زیات ضرورت دی. دلته چې کوم حادثه وشي نو جمرود نه چرازی مطلب چې ډیر زیات لره مونږه دا مطالبه کړو چې دلته مونږ خپل سنټر راکې.
یو بل قومي مشر حسین شینواری ویل په کلیو کې لوی ډیرانونه جوړ شوی خو تر اوسه د صفایي څه انتظام نشتا.
ډی سی راغله کولی کچری و کلو سره ډیرانونه دی ډیرانونه لشمینیا مریلیا میادی بیمار تو خورگ پنڈونا پنڈونا ڈیرا نئی وینایا موکڑا رپورٹ کی ولی کا نو بیا ای چپتا ہو نلے گئی دا سوز رجی ٹیمی دفتر لور اگلا مخلی وینا مامور تکڑی یا نیم درخواست مامور لور کرا خو چا آگا نلے پکڑا ہے اثر نلے پکڑا ہے پانا دیر آڑا ہو لیا.
د ولس دغه شکایتونه مو د لنډی کوتل نوی ګمارل شوی مرستیال کمشنر اکبر افتخار ته د دوی په دفتر کې وړاندې کړل. نو دوی وویل چې په خپل باد بازارونو کلیو دوره کوي او نو غزول شو لسی دارو ته به امر کوي چې دلته فعال رول ولوبوي او ولس ستونزې هوارې کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او عدالتونو او پولیسو نظام په ګډون ورته یو شمېر سرکاري ادارې غزول شوې. صوبایي حکومت وای په مرحله وار توګه به په قبایلي ضلعو کې بدلون راځي او هلته به د لسکلن ځانګړي پرمختیایي پلان لاندې د ولس د ښېګڼې لپاره سالانه 100 روپۍ خرچ کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
دا ورز مشال ریڈیو خبرونو ته غوګی د مشال ریڈیو پروګرامونو تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبول شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له احمد الله نه.
په کراچۍ ښار کې تیر ماخوستن په ایوی یخی خونی یا کولډ سټوریج کې چاودنه شوې چې پکې اته کسان وژل شوي دي. د کراچۍ ښار اډمنستریټر لایق احمد د پیښې په اړه پاکستانی رسنیو ته وویل د نوې کراچۍ سیمې په ایوی یخی خونی کې د بوایلر چاودنې له وجې اته کسان مړه شوي او 13 نور جوبل شوي دي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي. د پی ڈی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري په شپږمه با په بنو او په شپاړسمه با په پیښور کې هم جلسې کوي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر نور وفاقي وزیران بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب د عمل نه بچ کولو لپاره د احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم په دباو کې را نه شي. د پاکستان فوج د اماړي کوڅنګه آی ایس پی آر ادا کوي چې د بلوچستان په اواران کې لس وسلوال وجلی دي. آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دا وسلوال په امنیتي سرتیرو په ډزو کې هم ککړ ول او د دسمبر په 2 د ډزو له وجې په اواران کې یو امنیتي سرتیری وجلی وو. بل په لوی وسلوال ډلې هم تر دې په حق لسنه دی ویلي. په پا پاکستان کې د کرونا وبا په تیر یو شواروس کې 3 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9550 ته ورسېدو. په پا پاکستان کې د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په 13 کې شاوخوا 2150 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 4,22,000 واوښتو خو 4,15,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د طالبانو سره روانو امن مذاکراتو په اړه د افغان چارواکو سره مشاورت کړی دی. پینټاګان د دسمبر په 2 په یو بیان کې ویلي د امنیتي اندېښنو له وجې میلر د کابل سفر اعلان د وخت نه وړاندې ونه کړی شو. کریس میلر د افغان صدر اشرف غنی سره د افغانستان فوج لپاره د امریکایي فوجي مرستو په اړه خبرې وکړې. دې ترڅنګ نوموړي په یاد هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم ولیدل.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته 2000 کال پای ته رسیدو په مناسبت یو لیکنه کې د کورونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې. د لیکنې لمخه که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور ښه اړخونه هم خلکو ته په ډاګه کړي دي. د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی وه، دردونکې وه او د ژوند په لاره کې جوړ خنډونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظه سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکن پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبه هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شخړې د کورونا جهانی وبا هم هیلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملاو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو یعنی مارچ میاشت کې د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبا نه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راه ساتنې او موثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخ مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشی کیدے خو د وبان پس با هر سو هغه سی نیوی سنگچی مخکیو لیکن وای د منتخب مشرانو لپاره با اوس د ګران بیا سرکاری سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو لا جواز ټول ډیر ګران وی ل چا پیریال سره تړلې بل خبر هم مهم ده په پاکستان کې کارکونکو بې روزګار شوی خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټول بند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړی دوی اوس ونی او بوټی کې نه وی د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونی او بوټی کې نه وی د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټول بند له وجې دا کار هم ودرید حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي نوسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وباله وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دی اتوی چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تېرولو موقع ورکړي د سلور در وسوه نوکر پیشه کسانو نه د سلیک کمپنۍ په یوه سروې کې پوښتنې شوې دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول تا نستنی در غاڑی د مقالی لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیدونو لامل د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلی ول د دوی د یوازیوالي ستونزې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بي ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پنازایونو څخه د زناورو د ژغورلو په اړه وو د امریکا د زناورو د تحفظ سوسایټي اداره وایي چې په نیویارک او لاس انجلس ښار کې د دوی د زناورو له پنازایا د پیشوګانو کترو او نورو زناورو ترلاسه کولو کې او یا فیصدی زیاتوالی راغلی په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټول بند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو البته د خوجند خار نیکروس اموزاده وای د هر یو خراب صورتحال یو بل روخانه اړخ هم وي نیکروز د دې ټول بند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی کدوان اوګا گازرې او یو شمېر نوري سبزی وکړلې هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړې نو
دا مشال ریډیو دا
د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیری تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثر شول. په ان حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیات کړي او لست سهولتونه ورکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا 2020 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصره وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا پوښتنې په دې رپورټ کې څېړلې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 113 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په اخیری سو میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپا ریکارډ شوې ده. پښتنه دادا چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینو یې ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراکه وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډېر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر اکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجود کې باوجود اقتصادونه پر غېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% وده تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 12.5% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2020 کې د خواریکښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په کینیډا کې د بلوچانو د حقونو یوې فعالې او مبارزې کریمې بلوچ مړې موندل شوې. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د نوموړې مړینې سخت پکړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم په بیان کې د کریمې بلوچ د مړینې د پلټنو غوښتنه کړې. د ټورانټو ښار پولیس وایي چې د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد پخوانی مشره کریمه بلوچ د ډسمبر په 6 له خپل کوره تر وتلو وروسته لا درک کښوا. بی ایس او آزاد په پاکستان کې تر بندیز لاندې دي. د نوموړې مړې د ډسمبر په 21 موندل شوې ده. په ټولنیزو رسنو د بشري حقوقو فعالانو او د نوموړې ملګرو د اې د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په دغه پیښې پوښتنې راپورته کړي. تفصیل فرخنده اسد راکې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیایي څانګې د دسمبر پر 2 په خپل ټویټر پاڼه د بشري حقونو د فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې د پخوانی مشر کریمه بلوچ پر مړینه ژور خپګان ښودلې او د دغه پیښې په سمدستي توګه د پلټنو او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کریمه بلوچ مړې د دسمبر پر 20 په ټورنټو ښار کې موندل شوې. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر او د قومي اسمبلۍ غړي سردار اختر منګل د دسمبر پر 20 مشال راډیو ته ویل د هغې د مړینې د وجوهاتو په اړه لا هم معلومات نه لري، خو زیاتوي د یوې بلوڅې ښځې لادرکه کېدل او مړې موندل د اندېښنې وړ خبره ده او باید د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي.
په دې کې خو څه شک نشته چې هغه عمله شوې، خو لا هم د هغې د مرګ وجوهات مخې ته نه دي راغلي. په ټولنیزو رسنیو هم خبرې روانې دي، خو که چېرې هغه وژل شوی وي نو باید چې د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي. که چېرې دا هم د ساجد حسین د پیښې غوندې وي نو باید پوره پلټنې وشي. په دې کې باید کینیډایي حکومت هم یو رول ولوبوي، که څه هم وجه وي او که د دې تر شا څوک هم وي، نو بیا باید دا فکر وشي چې د بلوچانو لپاره خو خپل وطن هم محفوظ نه و، او اوس بهر هیوادونه هم د هغوی لپاره محفوظ پاتې نه شول.
د ټورنټو پولیسو په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې لا هم د کریمه بلوچ د مړینې د وجوهاتو په اړه تفصیل نه لري. کریمه بلوچ چې کله د بلوچستان د زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې مشره شوه، نو له هغې وروسته په 2015 کال کې کینیډا ته ولاړه. د هغې د ملګرو د وینا تر مخه په پاکستان کې په هغه وخت کې هغې ته د مرګ واخونه ورکړل شوي وو. د بولان میډیکل پوهنتون یو زده کوونکو د بشري حقونو فعال مهرنګ بلوچ د دسمبر پر 2 مشال رادیو ته وویل کریمه د بلوچ ولس د حق غوښتنې آواز وو.
هغه د بلوچو ښځو د هڅو او د خپلو حقونو د غوښتلو د مبارزې هغه لومړنی غږ و چې دغه مبارزې ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په هغه وخت کې د بی ایس او آزاد مشره شوه چې کله د دغه تنظیم یو شمېر مشران او غړي لادرکه کړل شول او یا ووژل شول، هغې ته د مرګ دړکې ورکړل شوې. دغه دارې مقدمې پر درج شوې دي. هغه چې کله کینیډا ته کډه شوه نو هلته هم ورته د ویزې مسلې راغلې. موبایل فون یې سو وارې سارل شوی، کمپیوټر یې هک شوی، په بلوچستان کې د هغې کور سوځول شوی او د کورنۍ ځینې غړي یې په دې وجه وژل شوی چې هغه خپل دریز بدل کړي.
کریمه
بلوچ په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد مشري پرېښوده او په کینیډا کې خپل تعلیم پیل کړ. هغې په اکنامکس کې زده کړې کولې. د بلوچانو د چارو په محمد علي تالپور د دسمبر پر 2 مشال رادیو ته وویل هغه د بلوچانو د حق غوښتنې آواز وو چې اوس خاموش شو.
2006
هغه په 2006 کال کې په بی ایس او کې شامل شو. چې کله په 2014 کال کې زاهد بلوچ لا درکه کړل شو نو وروسته هغه د بی ایس او مرستیاله او بیا مشره شوه. دا په بلوچستان کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې نړۍ ته یې د بلوچانو غږ ورسو. ما لپاره د هغې د مړینې خبر ډیر د خفګان خبر دی. ما ته به یې بابا ویل. له کریمې نه زیات په ښځو کې چا د بلوچستان مسله دومره نه ده راپورته کړې. نورې هم نجونې شته خو هغه د باران لومړۍ قطره وه.
د بلوچ زده کوونکو سازمان آزاد ډلې د دسمبر پر 2 په خپل یو بیان کې د کریمه بلوچ پر مړینه د څلوېښتو ورځو د سوک اعلان کړی او د نړیوالو ادارو نه د هغې د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د فرخندې اسد ریپورت موریدو. له تورخم سره نیسې د مومند درې او لالپورې ولسوالیو د یو شمېر کلو ماشومان د زده کړو لپاره له تورخم پورې غاړې د باچا مینې ښوونځو ته ځي. د دغو ماشومانو لپاره اوس د ننګرهار د پوهنې ریاست په تورخم خارګوټي کې ښوونځي جوړ او ګټې اخیستنې ته پرانستې، خو لا هم زیات شمېر ماشومان باچا مینې ته د زده کړو لپاره ورځي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له ویان محمد آصف شینواري سره ککړی او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې لا هم افغان ماشومان له دسته کړو لپاره د کرخې پورې غاړي اوړي.
کله چې دا خونځه جوړ شو ډیره برخه زده کوونکي چې د خونځې د نشتون له امله تلل غراستانه شو، خو هغه شاګردان چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی او په خصوصي توګه تعلیم کول غواړي هغوی لا هم عمل ته تګ راتګ کوي. د دې تر څنګه یو بل زموږ همکاره مؤسسه چې د ټي ډي ایچ په نامه ده، تاسو پوهیږئ د هغې سیمو خلک ډېر غریب دي او هلته اکثره ماشومان د پیسو پیدا کولو په لټه کې دي، نو هغوی دوی لپاره یو حرفوي زده کړو پروګرام هم برابر کړی دی چې اقتصادي مرسته هم ورسره کوي. تر سلو زیات زده کوونکي هغوی د زده کړې لاندې نیولې دي، خو یو شی به د پامه ونه غورځو چې لا دا ښوونځي ستونزې په بشپړه توګه هواري شوي نه دي.
هغه شاګردان چې پاکستاني ښوونځي نه راستنه شوي دي او په خپل افغاني ښوونځي کې زده کړې پیل کړي، اوس د دوی نصاب ریپلیس کول په افغاني نصاب باندې دا څومره لویه ستونزه ده او د دې ستونزې د هواري لپاره د معرفت ریاست څه پلان کې لري؟
مواره دغه نه تورخم د ښوونځي نه ټول هغه کډوال چې بیرته راستنیږي افغانستان ته یا په ننګرهار کې تر زده کړو لاندې نیول کېږي، هغه که زوګ د ژبې مشکل ولري هغه د فارم ځانګړي کلاسونه برابر وو. هم پر ریاست کې هم په ځینې خونځو کې که د ژبې مشکل ولري، مثلا تولد شوی هلته یې زده کړې پاکستاني مکتب کې کړي، اردو وي مثلا یا انګلیسي وي یا د دې د نصاب سره بلد نه وي، موږ هغوی ته لنډمهالي کورسونه نیسو په مکاتبو کې، په مختلفو مکاتبو کې همدا اوس موږ عملا لرو، نو هغوی ته د شپږو میاشتو پورې دا ستونزه هواروو. د تورخم د مکتب چې کوم زده کوونکي بېرته د هغې ځای نه راستانه شوي دي، دا د همدې سیمې خلک دي، دوی دپاره موږ مشکل لرو. دوی زر زموږ نصاب کچ کولای شي، زر زموږ د تدریسي میتود باندې پوهېږي، نو هغې دپاره موږ کومه خاصه ستونزه نه لرو. که احیانا هم پیدا شي موږ ورته د حل لاره لرو.
او اوس هم چې هغه ځینې په خپله خوښه او په شخصي ښوونځیو کې زده کړه کوي او د پولي نه اخوا اوړي، د هغو د راګرځولو څه هڅه پیل ده؟
موږ دا هڅې همدې دپاره شروع کړې وې چې موږ هغه زده کوونکي چې پاکستان ته ځي د زده کړو لپاره ځانګړی یونیفورم اغوندي، په بل نصاب کې زده کړه کوي، په بله ژبه زده کړه کوي. د هغوی د راستنولو لپاره دا ښوونځی جوړ شوی دی او زموږ هیله داده چې د وخت په تېرېدو سره هغوی هم دا درکړي او بېرته خپل ښوونځي ته راشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ننګرهار د پوهنې ریاست لویان محمد آصف شینواری سره تاسو مرکه اوریدله. ورزو یو بل رپورټ ته، په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره له دې خار د اسغن تار تاوول شروع شوی دی. د اسغن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبې کړي او ځای پر ځای به پرې د پوست سرتېري سوکې کوي. همداراز به خار ته د ننوتو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړې دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د وانې سرمایه‌کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوڅ سیاستوالي د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولی. گوادر د چین پاکستان اقتصادي رادارې لومړی لویا او تر ټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل د اوس په پرتله په ډیر ارزانه قیمت خپل هیواد ته ورسوي. په دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهدارې پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړه ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی، د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا گوادر سیټي د سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول غواړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول غواړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطرات نشته دي. هغې خلک چې کوم دی هغه پوره امن دی، هغې جابز غواړي، هغې ترقی غواړي، د هغې دپاره هغې هر قسمه تعاون هم کوي. او اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دي، چونکه بهر خطرات لږ ډېر شته دي. د هغې د وجې نه موږ دا موقع چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې انکیس خدا نه خواسته او دای دینه کې کدا سی کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کوم دی هغه به کافی حده پورې متاثر شي. نو موږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره موږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې موږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینو چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده، د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼه لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې امله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ نه د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خودلو را څرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژے پاڑا ډیر معلومات ښکارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومته معلومات وغواړي.
هغه پکې دیکھی یو کمپریهنسیو میټینګ راغور د بلوچستان کې څه دی اته د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي کوم نغوري چې دا نه شي وایي دغه ځای چې د فلیټ پوینټ او نغه دا وادر وایي هغه د فارا خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسلې چې کوم ګمته جواب هم غواړو
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د 640 ارب ډالر وه، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه 70 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره 2 ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې امله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکوونکي وژلي دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوځ 2 ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلي بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزه ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانه او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.